سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د وروستۍ سړې څپې له کبله د مړو شوو افغانانو شمیر 8 اویا تنو ته رسېدلی دی. د دغه وزارت ویاندوی تېره شپه ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې وویل
اتاویا تن شهیدان یو ټپی او اویا زره څاروي مړه شوي دي.
سږنی کال د افغانانو لپاره د طبیعي پیښو له پلوه خورا سخت کال ګڼل کیدای شي. 1401 لمریز کال په وچکالۍ پیل شو. وروسته سختو زلزلو په پکتیکا او خوست کې تر زرو ډیر کسان مړه کړل. د زلزلو تر څنګ د افغانستان تر شلو د ډیرو ولایتونو اوسیدونکو ته کمسارو سیلونو د سر او مال ډیر تاوانونه واړول. یونیسف یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ د افغان نجونو او ښځو نوم ته ځانګړې کړه. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه محرومې شوې او له همدې کبله له افغان ښځو او نجونو سره د نړیوالو خواخوږي مخ په زیاتېدو ده. د یونیسکو رئیس ادری ازولی د پنجشنبې په ورځ افغان ښځو او نجونو ته د هغوی د دغو اساسي حقونو د بیرته ورکول کېدو غوښتنه وکړه. ده وویل یونیسکو تعلیم او د ټولو انسانانو حق بولي او په نړۍ کې بل هیڅ هیواد نه ویني چې ښځې له دې حقه منع کړي وي. ټاکل شوی د جنوري په 24 یونیسکو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې د سرمنشي په ګډون یوه غونډه راوبولي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې له خورا ابتدایي بشري حقونو څخه بې برخې دي. په دې غونډه کې به د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه ځانګړی بحث وشي. د ایران د بلوڅو فعالانو کمپاین وایي په 2022 کال کې په ایران کې 190 بلوڅان اعدام شوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو ایرانۍ څانګې راډیو فردا د بلوڅو فعالانو د کمپاین په اواله ویلي په 190 اعدام شوو بلوڅانو کې د 112 تنو جرم مخدر مواد او د 43 نورو قتل ښودل شوی. د ایران څخه په بل خبر کې اورئ چې په سیستان او بلوچستان کې په تېره بیا د دغه ولایت مرکز زاهدان ښار ته تللې لارې په دې خاطر بندي شوي چې نن په دغه ښار کې د مظاهرو مخه ونیول شي. په زاهدان کې د تېر کال د سپتمبر له 13 را په دې خوا هره جمعه مظاهره کیږي. دغه مظاهرې د 20 کلنې پیغلې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته پیل شوي دي، خو په زاهدان کې خونړۍ وې ځکه چې د حکومت د عسکرو په ډزو سره شاوخوا 100 مظاهره چان د راپورونو په اساس وژل شوي او سلګونه نور هم ژوبل دي. د فوټبال نړۍ هم دا چې د پاریس سن ژرمن ټیم بیګا د ریاض منتخب لوبډلې ته ماته ورکړله. دغه لوبه د سعودي عربستان په ملک فالد لوبغالي کې وشوله. په دې لوبه کې پاریس سن ژرمن 15 ګولونه ووهل. د ریاض منتخب ټیم بیا 4 ګولونه ترسره کړل. په پاریس سن ژرمن کې لیونل میسی او امباپه په څیر مشهور لوبغاړي شته. په ریاض منتخب کې بیا لوبډل مشري د کریستیانو رونالدو په غاړه وه. فریډم هاوس چې یو نه حکومتي اداره ده وایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو مدافعان له ګواښونو سره مخامخ دي. دې مؤسسې دا خبره د یوې سروې پر اساس په خپل راپور کې کړې ده. په راپور کې د بشري حقونو د هغو ملاتړو د ستونزو یادونه هم شوې چې له افغانستانه وتلي دي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
فریډم هاوس په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړو د وضعیت ارزولو په هدف د بشري حقونو له 463 فعالانو سره مرکې کړې دي. د امریکا میشتې نه حکومتي مؤسسې په خپل راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خبر کړ ویلي د بشري حقونو په سلو کې نیوي مدافعان چې په افغانستان کې پاتې دي وایي چې په یو نه یو ډول بد سلوکي یا تاوتریخوالی ورسره شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلي د سروې په درو کې یو پوښتل شوي ویلي چې له افغانستانه په تېښته بریالی شوی خو لا هم ډارېږي ځکه چې د خپلو کورنیو اندېښنه ورسره شته او لا هم له هېواده دباندې د نوي ژوند په برابرولو کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د فریډم هاوس په راپور کې ویل شوي د سروې 46.8% پوښتل شویو تایید کړي چې ځورول شوي او ګواښل شوي دي. په سلو کې 24.1 نورو ویلي چې ژوند له خطر سره مخامخ شوی او په سلو کې 14.4 د نیول کېدو او وهل کېدو خبره کړې ده. فریډم هاوس وایي له افغانستانه په وتلو کسانو کې نږدې 15% پوښتل شوي ویلي چې له روحي نظره زیانمن شوي او 3.5% نورو ویلي چې په نورو هیوادونو کې د ترانزیت په مهال وهل شوي او ځورول شوي او یا هم په سوره استل شوي دي. ډیر دا ډول افغانان لا هم نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي، ځکه چې خپلوان یې په هیواد کې دي. یوه یې د احمد فرید په مستعار نوم تېره شپه آزادي راډیو ته خپله کیسه وکړه.
پاکستان نه د راوتو په وخت په هوایي ډګر کې څو ساعته زه د پاکستان ځواکونو ودرولی وم. ویل تاسو په تور لیست کې یاست، نشئ کولی پاکستان نه د باندې ووځئ. دوی سره نور لیستونه هم و چې نه پوهیږم چا د څه د خاطره دوی سره شریک کړي وو، خو د څو ساعته انتظار نه وروسته دوی د څو سوه امریکایي ډالرو په بدل کې د سفر اجازه راکړه. ما ډېر نور خلک هم ولیدل چې افغانانو او مشهور خلکو په وطن کې فعال خلکو هغوی درول شوي وو. نورو دوستانو نه هم زه اطلاع لرم چې د پاکستان نه د راوتو په وخت ورته مشکلاتو سره مخ شوي. نه یوازې د پاکستان نه د راوتو په وخت کې، په پاکستان کې دننه پاکستاني ځواکونو خلک نیول، دوی زورول او د پیسو په بدل کې بیرته پریښودل.
د فریډم هاوس د راپور په یوه برخه کې راغلي تر نارینه او ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپور له مخې د بشري حقونو د ملاتړو ښځو په ګډون ښځینه په افغاني ټولنه کې زیاتې منزوي شوي، آزاد تګ راتګ او کار نشي کولی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوویشت او پنځویش مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هوا سړې څپې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه کسان مړه کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت پرون ومنله چې لږ تر لږه اته اویا کسان مړه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د فریدي سیال رپورټ ته.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له بې سارې ځپونکي سړې څپې سره مخ دي. طالب چارواکو تایید کړی ده چې سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي.
با تاسف از اثر سردی هوا از تاریخ 20 الی 29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، یک زخمی و 77000 معاشی تلف شده است.
دا چاپیریال کتونکو د هوا دغه سړخت اقلیمی بدلون یادوي او لک تر لګه په تیرو دریو لسیزو کې بې ساري بولی. که څه هم خلکو ته په ځینو سیمو کې سونتو کې ویشل شوي، خو کافي نه بلل کېږي. نړیوالو سازمانونو ویلي افغانان د خوړو او سونتو کو ترمنځ یو انتخاب لري. د افغانستان په ځینو سیمو کې هوا منفي شلو ته ښکته شوې ده. د طالبانو لاراته ګروسته دا دوهم ژمی دی چې افغانان له بشري بحران سره مخ دي. د سونتو کو زیاتره مرستې پخوا د بهرنیو موسسو لخوا ویشل کېدي، خو د خیریه موسسو د کارونو په ځنډیدو بېوزلې خلک سخت اندېښمن دي.
طالب چارواکو د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیالې امینه محمد سره په کتنو کې ویلي ولې د دوهې د موافقې خلاف د دوی مشران له تور لیست نه دي ایستل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او همداراز د رئیس الوزرا مرستیال دا غوښتنه ظاهرا د ملګرو ملتو د دې غوښتنې په ځواب کې کړي چې ولې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق نه ورکوي. اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي کمال ناصر اصولي سره مرکه کړې. ښاغلي اصولي د دې مرکې په پیل کې طالبان په خپله د دوهې د موافقې سرغړوونکي وبلل او زیاته یې کړه.
د دوهې د توافقنامې په اساس باندې طالبانو خپل تعهد په دې مات کړ چې د افغانستان د دولت سره خبرې ونه کړې، جنگ ته فشار زور ورک او جمهوری نظام یې ونړاوه، دوی حمارت په زور باندې حاکم کړ. اساسي قانون یې تر اوسه نه دی جوړ کړی، ولسمنلی دولت یې تر اوسه نه دی جوړ کړی، بنان دا د دوهې په تړون کې شتون درلود.
متقی او په کابل کې نورو مشتو طالب مشانو تر دې په خوا په زلونو په یو نه یو ډول د جنو له کار او تعلیم سره موافقه شولې، خو ویل کیږي چې کندهار مشت طالب مشان د جنو د تعلیم او کار سخت مخالفت دي. آیا په داسې حال کې د متقی او نورو کابل مشتو طالب مشرانو په خبرو حساب کېدای شي، یعنی که دوی کومه وعده ملګرو ملتو او نورو ته ورکوي په هغه باندې ملګرو ملتونه او نور نړۍ حساب کولی شي چې دوی به یې عملي هم کړی شي.
په داخل د طالبانو کې مزه فکر کوم د دوه د تړون لاسلیک کوونکي او اصلا د امارات په منځ کې تصمیم نیونکي دا دوه مترادف او مختلفې ډلې دي چې په هغې کې د قندار مشرتابه راځي. په قندار کې میشت مشران خپل برنامه مخکې وړي، فکر نه کوم چې د دوه د تړون امضا کوونکو سره خبرې ومني.
اصولي صاحب، دا چې طالبان د ښځو د کار او تعلیم مخه نیسي، فکر کوي چې په دې شکل به نړیواله ټولنه مجبوره کړی شي چې په طالبانو باندې فشارونه کم کړي او هغه غوښتنې چې دوی لري هغه به ورسره ومني؟
دا غلطه ده چې د خپلو په خپلو وګړو باندې اقتصادي فشار، په خپلو وګړو باندې د حقونو نه محرومول، د تعلیم نه محرومول، دا ډول فشارونه دغه لپاره راوړل سي چې ګویا امارات دې نړیوال مشروعیت پیدا کړي. خدا ده چې خپل 40 میلیونه ولس ته ژوند راوګرځوي، اقتصاد راوګرځوي او دولت تاری نه تنها د طالب او ملا لپاره وي، یا دولت د دولت پوستونه د دولت امتیازات د ملا او طالب د پاره وي. پریږدي چې د ولس هم د دولتداری د امتیازاتو څخه استفاده وکړي. بنان خده چې یو قوي مرکزی دولت جوړ کړي، دا د افغانستان لپاره اخیری چانس دی. همدغه حاکمه ډله باید قانون اساسي جوړ کړي، لویه جرګه راوغواړي، تر څو افغانان په عام ډول باندې جنگ سالار نه، اما افغانان په عام ډول باندې په د دولت د مشرانو په تعیین او ازل کې خپل رول ولري او دولت داری کې سهیم ووسیږي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي و چې د دوحې د تړون په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ غړیو پرون یو ځانګړې ناسته کړې ده. د بورډ په دې ناسته کې ویل شوي چې د حکومتونو د پالیسیو اختلافات باید سپورت زیانمن نه کړي. په دې اړه بختیار ساحل رپورټ لري.
افغان کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د یوې ځانګړې ناستې پر مهال د ادارې د وروستیو فعالیتونو او لاسته راوړنو تر څنګ د استرالیا له لورې د لوبو ځنډېدو په تړاو د بورډ ممبرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې. د افغان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د دې ناستې پر مهال ویلي دی اداره په هیواد کې د کرکټ د غوړېدا او پرمختیا لپاره ډېر غوره فعالیتونه او پلانونه لري چې ورسره به افغان کرکټ په روان کال کې لا ډېر غښتلی شي. ښاغلی اشرف له افغان لوبډلې سره د آسټرالیا له لورې د لوبو پریکون په تړاو ویلي چې د یاد هیواد د کرکټ له ادارې سره یې خبرې کړې دي او یادونه کړې چې آسټرالیا د کرکټ پیاوړی هیواد دی او هر کله یې له افغان کرکټ بورډ سره همکاري کړې ده. دغه راز د کرکټ بورډ عمومي رئیس له قول لیکل شوی چې افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا له غړو هیوادونو سره همیشه د پراخ او دوستانه اړیکو غوښتونکی دی او همدارنګه له ټولو هیوادونو هم مننه کوي چې له افغانستان سره یې تل په اړوند ډګرونو کې همکاري کړې ده. همدارنګه د کرکټ بورډ غړیو په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې اوس مهال په کرکټ پورې د افغانانو هیلې او خوښۍ تړلې دي او دوی باید له دې خوښۍ بې برخې نه شي. دوی دغه راز ویل د حکومتونو په پالیسیو کې اختلافات باید کرکټ او سپورت زیانمن نه کړي، ځکه دا د عوامو خلکو زیان دی. اخوا د فوټبال په زړه پورې لوبه کې د فرانسې اړوند پاریس جرمن لوبډلې د سعودي عربستان ریاض الیون ته 15-4 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې د فوټبال د ځینو مشهورو ستورو په ګډون په ملک فهد لوبغالي کې ترسره شوه، د ځانګړي میلمه ټکټ پکې په 2.6 میلیونه ډالرو وپلورل شو. دغه ټکټ د سعودي سوداګر مشرف الغامدي له لوري په داوطلبۍ کې اخیستل شوی و. پاریس جرمن لوبډلې په خپل ترکیب کې د لیونل میسي، نیمار او امباپې په څیر ډیر مشهور ستوري لرل او د ریاض الیون په لوبډله کې بیا یوازې کریستیانو رونالډو مشهور لوبغاړی و. په دې لوبه کې چې 9 ګولونه ترسره شول، 15-4 پر وړاندې پاریس جرمن وګټله. د پاریس جرمن کلب په ګټه مشهور ستورو میسي او امباپي یو ګول واهه، خو کریستیانو رونالډو بیا د ریاض الیون لوبډلې لپاره 2 ګولونه ترسره کړل.
د پاکستان اسعاري زیرمه په شاوخوا یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټ حد ته ورسېده. یوه اونۍ وړاندې د پاکستان اسعاري زیرمه څه باندې شپږ میلیارد ډالر اټکلې ده، خو اوس څه باندې څلورو میلیارډو ډالرو ته راکمه شوې ده. له دې سره هم مهاله د پاکستان د روپیو او ونډو ارزښت لوېدلی دی. د پاکستان د زیاتېدونکي اقتصادي بحران په اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د ونډو او پیسو ارزښت مخ په کښته کېدو دی، د دغه هیواد مرکزي بانک تمه کوي چې راتلونکې اونۍ به له بهره پاکستان ته ډالر ورسیږي او نه یوازې د روپیو د ارزښت کمېدو مخه به ونیول شي، بلکې د وارداتو لپاره به د ډالرو د کموالي ستونزه حل شي. د سه شنبه په ورځ د پاکستان د ونډو ارزښت 1.38 ولوید او ورسره جوخت د نورو اسعارو په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت نور هم ټیټ شو. شنونکي وایي د زیاتو پورونو ترڅنګ سیاسي بې ثباتۍ د پاکستان اقتصاد ته سخت ګوزار ورکړی دی. خبریال او شنونکی شمیم شاهد پر دې سربیره پوسټ د ډیری بودیجې د اختصاص کېدو یادونه هم کوي.
پاکستان داخله او خارجه پالیسی غلطی وی منگ همیشه تن لده پاکستان حکمرانان چکم دی چارواکی چکم دی نو آغی زان دا سعودی عرب و دا برطانیه و دا امریکی پا جگڑو که زان پریک جوڑ کرده دی او دا طول گواندی هوادون سر دا غی دشمنی دی. افغانستان سر دشمنی دا، ایران سر دشمنی دا، هند سره دشمنی ده. نو چې کله ستاسو د ګاونډي سره هیوادونو سره تعلقات خرابی، ستاسو د ګاونډي هیوادونو سره تجارت نی، نو بیا به اقتصاد عمدغه شان خرابیږي. یو غټه وجه دا ده. دویمه غټه وجه دا ده چې زمونږ دلته کې په دفاع باندې اخراجات ډیر زیات دي او زمونږ چې کوم دی پروډکشن چې کوم دی سیکټر هغه بالکل اګنور شوی دی.
د پنجاب ایالتی جرګه یا صوبایي اسمبلی منحل شوې او د خیبر پښتونخوا د ایالتی جرګې د ماتېدو غوښتنه شوې ده. د پاکستان د ونډو ارزښت له دو میاشتو راهیسې مخ په ځوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور په اړه د پاکستان د مالی وزارت خبرې ځنډېدلې او ګمان نه کېږي چې په راتلونکي فبروري کې هم وشي. د پاکستان د مرکزی بانک د معلوماتو پر اساس اوس د دغه هیواد اسعاري زیرمه 4.3 میلیارد ډالره ده چې دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو کمه اندازه ده. سره له دې چې ډیری پاکستاني اقتصاد پوهان اندېښنه ښیي چې هیواد یې د اقتصادي سقوط لور ته روان دی. د دغه هیواد د مالیې وزیر اسحاق ډار وایي پاکستان به دیوالیه نه شي. د پاکستان د مرکزی بانک رئیس جمیل احمد د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد د سوداګرۍ خونو غړیو ته په وینا کې ومنل چې د هیواد اسعاري زیرمې خورا کمې شوې، خو ځینې پلانونه لري چې دا ستونزه تر یوه حده کمه کړي. د وویل د دې لپاره چې د پیسو نړیوال صندوق او دوستو هیوادونو ډالري مرستې ونه کړي، د پاکستان اسعاري زیرمه څه باندې 4 میلیارد ډالرو ته راکښته شوه. د د په وینا د 2014 وروسته د پاکستان تر ټولو کمه اسعاري زیرمه ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د دغه پروګرام خبري برخه هم دلته ختمیږي. تر دې وروسته 2 اونیز پروګرامونه لرو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. ستاسو د بشپړې روغتیا او هوسا ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما ته روشن چمتو کړي او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په تیرې اونۍ کې هم موږ ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو سیستم او همدارنګه د واتس اپ لالارې ترلاسه کړ. باید ووایم چې ستاسو د پیغامونو شمېر د پخوا په پرتله یو څه لږ سوی دی، او شایي علت یې هم دا وي چې زموږ یو شمېر اورېدونکي وروسته له هغه چې د ازادي راډیو خپرونې د اف ایم له لارې بندې شوې، نو بیا د نورو طریقو څخه زموږ د راډیو د اورېدلو امکانات نه لري. خو لکه څرنګه چې مې پخوا هم یادونه کړې وه، که تاسو د ازادي راډیو د اورېدلو امکان ونه لري، خو زموږ یو زیات شمېر نور اورېدونکي د دغه خبرونو د اوریدو امکانات لري، او که چیرې تاسو خپل پیغام موږ ته راولېږئ، نو موږ یې حتماً خبرو او هغه اوریدونکي چې ستاسو غږ اوري کولای شي ستاسو د رکوسو خپلوانو او دوستانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو په دې هیله چې تاسو موږ ته د خپلو پیغامونو را استولو ته ادامه ورکړي، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان ستاسو د ځینو پیدا شویو عزیزانو په پیغامونو سره پیل کړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده، د خپل کور لار ځنی ورکه ده، دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایسته ما وزای ته. آزاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی پسپیکرانو کې مې اعلان کړی دي، او کومندانې ته مواله مال ته مې خبر ورکي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
ګران اورور عبدالخالق خان، تاسو دغه پیدا شوی انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی، او زموږ څخه مو هیله کړې ده چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د رکوسو او پیدا شوو عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو، نو بهتره به دا وای چې تاسو دغه انجلی نوم او ځینې نشانې یاد کړی وای، او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمېره مو هم ویلې وای، تر څو اورېدونکو اورېدلی وای او بیا یې تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفاً تاسو په راتلونکي کې دغه پیدا شوی کس نوم او نشانی ووایست، او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو ستاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم: 003-05-04-03-35. شمیره بیا تکراروم: 003-05-04-03-35. او همدارنګه زموږ یو بل اوریدونکي د هلمند ولایت د بولان څخه هم په واتس اپ کې د یو پیدا شوی هلک عکس ایښی دی چې دغه هلک خپل نوم سید ولی شي، او وایي چې د روزګان د ولایت د تیری دی، او همدارنګه وایي چې اکامې دلته یعنی د هلمند ولایت راوستلم. او دغه اوریدونکي چې دغه عکس په واتس اپ کې ایښی دی شمیره په لاندې ډول ده: 00-05-03-0. یو ځلی بیا وایم: 00-05-03-0. نو که چیرې دغه ځوان هلک د هر چا وي، نو دې زموږ دغه ګران اورېدونکي ته ټلیفون وکړي. همداراز دغه اورېدونکو ته مهم مشوره یا توصیه دا ده چې لطفاً په راتلونکي کې د پیدا شوي یا ورکسیوی عزیز په حقله د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین او یا هم د واتس اپ د لارې موږ ته ژغیز د صوتي پیغام پریږدي. مننه.
د ازادي رادیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي: زما نوم سیف الرحمن دی، او د پلار نوم یې عبدالباری دی، د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کور دی، پلار مې مړ دی، دا لک د څورلس پنځلس کال په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه لک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکي. زما د ټلیفون شمیره ده: 03-03-9-14-01. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شمیره بیا تکراروم: زما د ټلیفون نمبر دې 03-03-9-14-01. دغه لک وایي چې زه خپل اخسی راوستلم، او اخسی راته وتښتېدی، اوس زه نه کریا لرم، او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې، نو ما ولیدی او ما د دغه لک څخه پوښتنې وکړلې. وایي: 4 خوندې لرم او 3 وروڼه لرم. ترما کشران دی زه د ګرد کور مشر زم پلانم تلور کال کیږي چې مردی و سلام تاسو خدمتگار
سلامونه طاهر روشان رور پرتا وایم څوک چې اوري ازادي راډیو ورک عزیزان ټول ته خاص او ځنګړي سلامونه یو ور بیا بلال تنها پیغام پرګدم د ننګرهار نه طاهر روشان رور ولته زمونږ یو ملګری یو ماشوم پیدا کړی نوم جواد خی کدا جواد د هر چا د کورنۍ وي نو په دغه ټیلیفون شمارو د مونږ سره تماس ونیسي سیل کې اتصالات شمار چې واټساپ هم پېشته دی صفر مستوا یو اتیا دوه شپېته دوه دېرش تکرار د شمارې صفر و اته یو شپږ دوه درې دوه روشن شمارا صفر و سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا اووه اتیا یعنی صفر و نهه شپږ شپاگ شپاگ ات سالور ات و پای کی دی سیم شمارا وایم سپر اویا ولس وارلس سالور سو یولس یعنی تکرار د شماره سپر و سپر یو و یو سالور سالور یو یو په دې هم واتس اپ شته نو طاهر روشان نور کدا ماشوم د هر چا وینو په دې شمارو دی تماس ونیسي او جواب دی تر لاسه کړي تاسو ته ښه وخت
ګرانو دوستانو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړي وو ستاسو څخه مننه اوس به هم راسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې په خپلو رکوسو عزیزانو پسې ګرځي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې او ډېر مننه زندې کوم چې دا برنامه یې جوړ کړې ده ډېر خوشاله يم زموږ یو ورور دی په نامه سره د رحمت الله د پلار نوم لال محمد دی د ورونو نوم یې موسی نعمت الله اغه محمد او مولوی اسماعیل دی زه خپل مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم شپارس کال تقریبا ولس کال مخکې زید کورس لا درکت شوی دی هغه وخت عمر وو وشت کال تقریبا اوس به ان شاء الله سلویشت کال د عمر به وی نو د کور وتلې دی مده ټول مسلمانانو څخه هله ده کچیر د پاک لبان دی معلومات لري نو د مشته پر دې شمیره ټلیفون وکړي په فارسی به اعلان کوم شماره نو 298 نه فنزلس او سپر سلور درې سپر دو درې سپر دغه نمبر باندې دی مشتره اړیکه ټینګ کړي او زموږ کور په ایران کې دی د ورورم کورم په ویش کې دی مننه کوم ستاسو څخه جزاک الله بیا هم نمبر درته وړاندې کوم 298-0915-0430-230
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طاہر روشن صاحب ستاسو څخه ډیره زیاته مننه چې موږ په قمن خبره آزاد القیوم حاجی فرید د پراده ولایت باندې نو تاسو سره په لکه ما زما یو ورو دی په نامه باندې د متی ولاجان تقریبا 12 کال عمر دی عبد الله سمیتی کې چې نظر کا سوي دی کچيري د موږ आवाज اوري بل مسلمان ورو د پاره معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ما ته زنګ راوي ورو 50 لک افغاني جایزه لري د ټلیفون شمیره مې دا 0 شپږ څلور و اته شپږ څلور د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ څلور و اته شپږ څلور تای روشن صاحب ستاسو څخه ډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپرای ژوندۍ وسی
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه فضل احد د هلمند ولایت موسکلا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي حفیظ دی تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کېږي چې ورک شوی دی چې هر مسلمان ورو ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ځخ خپل اوري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي د بیسیم شمیره د 0-0-3-0-5-5-1-0 او د اتصالات شمیره د 0-3-1-3-0-2-5 5 شمیره یوار بیا تکرارم 0 اویا 1 دیرش 5 4 او 0 2 اویا 1 2 5 4 5 مو جایزه ډیره جایزه لري کی هر مسلمان ورته معلومات وی مو ډیر په سرګردانه ک په مدرسه کې دی چا سره وی او یا دی چا سره کار کوي نو مشته دی معلومات را کی کدلیت په افغانستان کې کبل ځای
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات حو زمت ولاده المند تستای سره پلان کیما زما یورور دی په نامه د حضرت الله تقریبا 15 کال عمر دی او د 12 میاشتې کیږي چې ندرک سوې دی کچیر دی زما آواز اوري بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون